امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
روزګان د علماو د اصلاحي شورا مشر نن د وستوالو په برید کې وژل شوی دی. امریکا د ملي امنیت مشاوره سوزن رایس نن د پاکستان د حکومت او پوځ د الوتبه چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران سره ټیم موافقه به د ایران پر وړاندې ټولې هغه لارې وتړي چې په لړ کې دغه هېواد د ټیم بم ترلاسه کولی شي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې 12 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 8 بجې کیږي. نن د شنبې ورځ د دسمبر د میاشتې 8 د 2015 کال د اګست میاشتې 28 کیږي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام هم شته. خدا مطالب لږ وروسته اورئ. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د روزګان د علماو د اصلاحي شورا مشر نن د وستوالو په برید کې وویل چې په برید کې دوه تنه نور، یو پولیس او بل ولسی وګړي هم وژل شوي دي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د برید هدف د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال رحیم الله خان و. رحیم الله خان له یو شمېر نورو مشرانو او چارواکو سره د ترینکوټ د لویې لارې د امنیتي وضعیت د معلومولو دپاره تللی و چې وسلوالو یې د موټر پر کاروان برید وکړي. سمنوال رحیم الله خان د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په برید کې د ده یو ساتونکی، د علماو د اصلاحي شورا رئیس او یو هم ولسي مشر وژل شوي او دوه تنه پولیسان ټپیان شوي دي.
د امریکا د ملي امنیت مشاوره سوزان رایس نن د پاکستان د حکومت او د پاوز د عالی رتبه چارواکو سره د خبرو دپاره پاکستان ته تللې ده. پاکستانی چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه واخیستل شي، د امریکا غږ ته ویلي دي چې سوزان رایس به د یکشنبې په ورځ د صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. توقع ده چې رایس د نواز شریف او نورو مامورینو سره د اسلام آباد او نوی ډیلی په مناسباتو کې په تازه خړپړتیاو وغږیږي. د کشمیر په سیمه کې چې دا دواړه ملکونه پرې د مالکیت دعوه لري، د نښتو نه وروسته حالاتو کې خړپړتیا راغلې ده. میرمن رایس هم دغه راز ویلي، احتمال لري چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پاکستان پر رول هم خبرې وشي. د امریکا خبریال ایاز ګل د دغو پاکستانی چارواکو له قوله راپورټ ورکړی دی چې د رای سره به په دې غونډه کې په دې تاکید وشي چې د کابل حکومت او طالبان دې مخامخ خبرې وکړي. امریکایي مامورینو د رای د سفر په باره کې تر اوسه تبصره نه ده کړې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران سره اټومي موافقه به د ایران پر وړاندې ټولې هغه لارې وتړي چې په لړ کې دغه هېواد اټومي بم ترلاسه کولی شي. ښاغلی اوباما دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې غواړي امریکایي یهودانو ته د یادې شوې موافقې په هکله ډاډ ورکړي. ښاغلی اوباما د یهودانو دوو سازمانونو ته د انټرنیټ له لارې په یوه وینا کې وویل چې د اسرائیلو سره د ایران د اټومي موافقې په برخه کې به اړیکې ډېر ژر بیرته نورمالي شي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د ایران سره د سیو موافقې سره سخت مخالفه دی او ان تر دې پورې چې هڅه کوي د امریکا په کانګرس کې پر ضد استازي راوپاري. په دې اکله د خبرونو وروسته بشپړ رپورټ مې روي.
د ترکیې د خارجه وزارت بیان ویلی دی چې د ترکیې جټ الوتکو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قوې د یوې برخې په حیث په سوریه کې د اسلامي دولت په ګروپ باندې خپلې لومړۍ هوایي بمباری کړې دي. دغه الوتکو د جمعې په ورځ د سرحد نه اخوا په سوریه کې هغه ځایونه بمباري کړي دي چې ترکیې ته ترې خطر متوجه وو. ترکیې د څو میاشتو ځنډ نه وروسته 13 میاشت ومنله چې د اسلامي دولت د افراطیانو په ضد په جنګ کې فعاله ونډه واخلي. د ترکیې جټ الوتکو په سوریه کې د داعش په سنګرونو باندې داسې بمونه اچولي دي چې نخه نه خطا کوي. دغه الوتکو پرته له دې چې د سوریې هوایي قلمرو ته ننوځي دغه بمونه استعمال کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمیاو نړۍ خبرونه ته د مورکو د امریکا د دفاع وزارت کوردی جنگیلی ستایلی دی چې د عراق په شمال کې د یو شمېر کلونه د اسلامي دولت وسله وال شړلی دی. د پېشمرګه په نامه د کوردی قواو د امریکا په مشرۍ د تلاف داوی بمباری او پمبرستي ته باندې 200 کیلومتر مربع ځکه د اسلامي دولت د واستوالو څخه نیولې او د وکلو څخه دغه جګړه ماران په سیاخستی دي. هغه ویډیو چې پینټاګان د چهارشنبه په ورځ خپره کړې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت په زریدار موټرو باندې بمباری کوي، دغه زریدار موټر نه د موټر بم په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. دغه بمباری د عراق په شمال کې شوی ده. پینټاګان وایي چې ائتلاف به د کوردانو ملاتړ او د اسلامي دولت د سنگرونو او تجهیزاتو د تباه کولو لپاره خپلو هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي.
د شمالي کوریا سور صلیب موافقه کړې ده چې د جنوبي کوریا د سر صلیب د مؤسسې سره په ګډه په هغه پروګرام باندې بیا کار وکړي چې د دې دوه ملکونو هغه کورنۍ بیرته سره یوځای شي چې کوم شپېته کاله مخکې د کوریا په جګړه کې سره بیل شوي دي. د سیشن به په ورځ دواړو خواوو موافقه وکړه چې دغه کړکیچنه وزلګه خشي او د جلا شوو کورنیو د بیرته یوځای کېدو په شمول به د تبادلې ته لار صافه شي. د کوریاګانو د بیرته یوځای کېدو د چارو لپاره د جنوبي کوریا وزارت د جمعې په ورځ ویل د سره صلیب مؤسسې پیشنهاد کړی دی چې د سپتمبر په 8 نیټه د شمالي کوریا د سره صلیب د مؤسسې سره د دې دوه ملکونو ترمنځ په غیر نظامی سیمه کې د پانمونجان په کلی کې سره وګوري او د جلا شوو کورنیو د بیرته یوځای کېدو په مسلې وغږیږي. اخیری ځل د 2014 کال د فبروري په میاشت کې یو شمیر جلا شوو کورنیو سره کتلې وو. د شمالي او جنوبي کوریا حکومتونو دواړو ویلې دي چې دغه کار د زر تر زره وشي. وایي دغه جلا شوی کورنۍ چې د بیرته یوځای کېدو درخواستې ورکړې دي نیمایي د خپلو کورنیو سره د لیدونه مخکې وفات شوي دي. په جنوبي کوریا کې کوم شپږ شپېته زره کسه چې درخواستې ورکړې دي د منتظرینو په لیست کې دي او په دوی کې په سلو کې د اویاو کسانو عمر د اویا کلونو نه زیات دی.
په تایلند کې یو مشکوک سړی د تیرې اونۍ د بم د چاودنې په ارتباط چې لږ تر لږه شل کسه پکښې وژل شول توقیف سوی دی. د پولیسو نطاق وویل چې دغه مشکوک سړی نن د بینکاک ښار ته څیرمه هغه وخت ونیول سو چې پولیسو د بم جوړولو سامان آلات په هغه پټمان کې وموندي چې د کرایه کړی و. په بینکاک کې د امریکا د خبریال سټیو هرمن وایي چې د پولیسو یو مامور ویلی دی چې دغه 28 کلن ترک نژاده سړی کارډاژ نومیږي. د بینکاک د ښار په مرکزي برخه کې د ایراوان په مابد کې د تیرې اونۍ د بم د چاودنې مسؤلیتي چا په غاړه نه دی اخیستی. مقامات وایي چې په وژل شویو خلکو کې سیلانیان هم شامل وو. پولیسو د دغه مشکوک سړي رسم سوی انځور خپور کړی دی. ځوان دی، ویل کیږي چې خارجي دی، ګډوډ وریښتان لري او ګردي عینکې په سترګو دي. په تلویزیون کې په یوې صحنه کې دغه سړي ښودل کیږي چې د دغه معبد نه د باندې په څوکۍ باندې یو بکس ږدي او روانیږي او څو شېبې وروسته چاودنه رامنځته کیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په بحرین کې د جمعې په ورځ په چاودنه کې د پولیسو یو صاحب منصب وژل شوی او اووه تنه نور زخمي شوي دي. په زخمیانو کې د پولیسو صاحب منصبان او یو ماشوم دی. د کورنیو چارو وزارت دغه چاودنه چې د کارانا په کلي کې شوې ده یو تروریستي برید بللی دی. د کارانا اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي. په بحرین کې د شیعګانو په مشرۍ د پاسون د پیل کېدو رئیس چې څلور کاله مخکې شروع شوی دی زیاتره وخت دغسې چاودنې کیږي. شیعګان د بحرین د سلطنتي نظام نه چې سنیان په راس کې دي په سیاست کې زیاته ونډه غواړي.
د مصر محکمې د الجزیرې درې ژورنالیستانو ته چې د اخوان المسلمین د لغوه سوي ګوند د ملاتړ تور پر لګېدلی وو او مجرم وختل د درو درو کلونو بند سزا اورولې ده. د قاهرې دغه محکمې دغه فیصله نن اعلان کړه. د الجزیرې د مطبوعاتي شبکې سرپرست رئیس مصطفی سوک نننۍ فیصله د منطق خلاف وبلله. قاضي فرید چې د ژورنالیستانو سزا اعلانوله ویل دغه ژورنالیستانو سره چې کم سامانونه او وسایل و د مصر د امنیتي چارواکو نه د هغو اجازه نه واخیستې.
او احتجاج کوونکي د ماليزیا په پایتخت کې غونشوي دي. د ماليزیا د صدر اعظم استعفا غواړي. صدر اعظم د اداري فساد د سختو تورونو سره مخامخ دي. یو مظاهره کوونکي ویلي دي زنن ځکه مظاهره ته راغلم چې دا سرګند کم چې د ملک رواني وضعیت مې اندېښمن یم او ما باندې مې وطن اوسم ګران دي. د ماليزیا مشهور مدني ټولنه برسي غواړي چې نجیب رزاق استعفا وکړي ځکه داسې خبرونه خبره شول چې د حکومتي پانګې د بودیجې نه 200 میلیونه ډالر خپل بانک ته انتقال کړی دی. نجیب رزاق دا تورونه رد کړی دی. وایي دغه پیسې ورته د منځنی ختیځ نه د سوغات په توګه ورکړ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. لږ وروسته د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو. کولی شئ خبرونې ته تلیفون وکئ او پوښتنې وکئ. همداشان نن د آیس کریمو د مشهوري کمپنۍ یعنی پیمان رئیس دلته د امریکا غږ آشنا رادیو ته راغلی و چې مرکه به یې لږ وروسته واورئ. خو اوس